السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص لیم پایل په خبرونه باندې وکړو د ننګرهار د غنی خیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړ چې په نننۍ چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي په ټپیانو کې د طالبانو 15 عسکر هم شامل دي د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکوونکي په موټر باندې شوې ده په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم د پاکستان چارواکي اجازه نه ورکوي چې عاجل ناروغان هغه هیواد ته انتقال کړي دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لار د ډاکټرانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه پښتورګو او سرطان په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هره ورځ سلګونه ناروغان له ډلې ایله شاوخوا لسو تنو ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي او پاتې بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي یو افغان الاصل استرالیایی فاطمه پیمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه ټاکل شوې د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون د ویسترن استرالیا د ټاکنو د پایلو نتیجې اعلان کړې چې لمخې فاطمه پیمان سنا جرګې ته لار پیدا کړې اغلی پیمان د استرالیا د واکمن کارګر ګوند غړې ده پیمان لومړنی افغان الاصل استرالیایی ده چې د استرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کوي نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې ده افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباعیې جنګ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر لا پسې چټک شو دمګړی زرګونو افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په البانیا ابوظبي قطر او پاکستان کمپونو کې کډه شوي وایي برخلیک یې نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي شاوخوا 6 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي تر نیمایي زیاته برخه په ایران او پاکستان کې اوسیم او ټاکل شوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غله دانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي دغه غله جات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په لوکزامبورګ کې په دې موضوع خبرې کوي ازادی رادیو تا غواکی است رابو شده پروگرام معرفی تا د ازادی رادیو په دغه خبری پروگرام که بمو د ننګرهار په غنیخیلو کې د چاودنې په اړه باندې له وروستیو جزئیاتو خبر کړو دا چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دغه چاودنې په غبرګون ویلي چې د ملکیانو د هدف ګرځولو دوامداره حملې باید ژر تر ژره پای ومومي په دې اړه هم راپور لرو چې ترکیه یو شمیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي یا په زوره شړلي دي
ان سبا ډیر بد وضعیت او افغانان سخ ډیر دی او ډیر را کډوال شوي دي
په هلمند کې طالب چارواکو یو ځایي خبریال ځوان تکل د نشه یي توکو د لیکت په تور نیولی دی خو په هلمند کې د خبریالانو د ټولنې مسؤول دغه تور ردوي
دوی پر یو بل راپور باندې اخته وو چې هغه راپور د دوی سره خلاف او دوی سره په ټکر دغه موضوع په اساس یې اوس دلته دی نیولی دی
که څه هم هندوستان افغان سکانو او هندوانو ته عاجل ویزې منظوري کړي خو په هند کې میشت یو شمیر سکان وایي چې هلته له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د آل انډیا ریډیو یوه نطاقه په دې اړه وایي
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دی
د خوست په غلام خان بندر کې هم ګڼ افغانان پاکستان ته د تلو په هیله ناست دي خو وایي څوک د اوښتو اجازه نه ورکوي
زه پرین روغلی یم زه اوسینامې کسام دی مریض وړی دی شبخانې ته هلته مې اکسیجن په ولګو وو پرچم مې وخستې وه خو نه یې پرېښه
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اول موضوع د ننګرهار په غنی خیلو کې د 14 په اړه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له دغه 14 وروسته ویلي د ملکانو د هدف ګرځولو دوامدار حمله باید ژر تر ژره پای ومومي. یوناما په خپل ټویټر باندې په دې اړه باندې یو بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې د ننګرهار په برید کې د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکان ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي چې 14 د غنیخیلو ولسوالۍ په شیرګړ بازار کې د یو محلي مسؤل پر موټر باندې شوې ده. دوی ویلي پیښه کې 2 تنه ملکان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي چې 15 تنه طالبان هم پکې شامل دي. د پیښې یو عیني شاهد او د سیمې اوسیدونکي زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
زخمیان او جسدونه مرا وړل شوي وو چې ټول اکثره د ملکي خلکو وو چې زخمیان ټول هم ښې درملنې په مخه په ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شو.
سملاسی د ننګرهار په غنیخیلو کې د دغه 14 مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په کابل کې په پلازمینه کابل کې د شنبې د ورځې د خونړي برید چې پکې د افغانستان سکان په نښه شول داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت ومانه. په هغه برید کې 2 تنه وژل شوي او و نور ټپیان دي چې پکې یو سکه او یو د طالبانو عسکر په وژل شوو کې شامل دي. تر هغه راوروسته د یک شنبه په ماښام د کابل په خواجه بغرا سیمه کې هم په یو موټر کې یوې 14 2 کسان ووژل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو په بد وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي یو شمېر هیوادونو کې افغان کډوال له خپلو انساني حقونو برخمن نه دي. ترکیه وای پرونی افغانستان ته 220 هغه افغان کډوال بیرته ستانه کړي چې په دې واد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل. هاخوا په ترکیه کې میشت افغان کډوال له دوی سره د پولیسو د بد چلند او تاوتریخوالي شکایت کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
وضعیت ډیر خراب دی نن سبا. پولیس افغانانو سره کوم دغه کوي کنه؟
دانش افغان نومیږي، د ترکیې په استانبول کې افغان کډوال دی. له دوی سره د ترکیې د پولیسو د چلند کیسه کوي او وایي په کور، کارځای او هیڅ یو سیمه کې خوندي نه دی.
پرون موږ په امریکا کې هلته یو ځای کې کار کوو، د ترکیې استانبول کې یو ځای دی. یو ځل په پولیس سره پوښتنه وکړه، بیا بله ورځ هره چاپې واچل، نه هغې ځینه موږ تللي یو بل ځل هلته راغلي. نن سبا ډېر بد وضعیت دی او افغانان سخت ډېر دي او ډېر راکډوال شوي دي.
یو بل افغان کډوال صدام وایي پولیس د افغان کډوالو پر وړاندې له هغې هم زشت چلند کوي چې فکر یې کېږي.
چې بیا د ویسي کمپونو ته هلته چې ګوتې نه لګي، بیا هغه هم په زور درمان لګوي، د والو په زور یې درمان لګوي، بس هر څه په کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپلې تازه اعلامیه کې په ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او مالیزیا کې د افغان کډوالو په وضعیت اندېښنه ښودلې. دې سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې هیوادونو کې افغانان له انساني حقونو برخمن نه دي او له تاوتریخوالي، بد چلند او وحشت سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان کډوال د کار، زده کړو او د قانوني اسنادو د نه لرلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هاخوا ترکیې پرون 220 تنه افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ولېږل. د ترکیې اناتولي خبری اژانس د هیواد د چارواکو له قوله لیکي سبا به هم 601 تنه افغانان په درې الوتکو کې کابل ته واستوي. اناتولي خبری اژانس د ترکیې چارواکو له قوله لیکي د جون له 15 تر 19 په لاس چارتر الوتکو کې کابل ته 1691 غیر قانوني افغان کډوال استول شوي. د دې اژانس د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د جنوري له 28 له ترکیې افغانستان ته 40099 غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. طالبان بیا د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کوي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او د هیوادونو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزې اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړي دي. کوشش کوو بیا هم چې په اجباري توګه دا لړۍ ودرېږي او د حل لاره پیدا شي مهاجرینو ته.
ترکی چارواکي وایي افغان کډوال د مهاجرت د بشپړ اسنادو د نه لرلو له امله افغانستان ته بیرته استوي. خو له دې وړاندې داسې راپورونه هم چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې د جرایمو د ترسره کولو له امله خپل هیواد ته استول کیږي.
آزادی راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. طالبانو په هلمند کې یو ځایی خبریال ځوان تکل نیولی دی. د طالبانو چارواکو تور پورې کړی دی چې ځوان تکل د هلمند مرکزی زندان ته نشئی مواد لګول. خو په هلمند کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول وایي د ځوان تکل تازه غوښتل چې په دغه ولایت کې د طالبانو په داسې یو راپور کار وکړي چې ښایي د طالبانو د پالیسیو په خلاف و، نو ځکه زندان ته اچول شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان وایي په دغه ولایت کې د هیلي په نوم د سیمه ایز ټلویزیون خبریال ځوان تکل د دغه ولایت مرکزی زندان ته د نشي توکو د انتقال په تور نیولې دي. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حافظ راشید پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د هلمند مرکزی زندان ته ځوان تکل د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره تللی و چې هلته د زندان په دروازه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د چرسو سره نیول سوی دی. بلخوا بیا په هلمند کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول عنایت الله رضوان ازادي راډیو ته وویل چې ځوان تکل تازه غوښتل چې په دغه ولایت کې د طالبانو خلاف پر یو راپور کار وکړي او د خلکو ستونزې پکښې کې بیان کړي چې د طالبانو له لوري په دې نوم نیول سوی چې ګواکې زندان ته یې چارس انتقالول. په هلمند ولایت کې اوس مهال خبریالان په آزاده او په بې پرې توګه د کار کولو اجازه نه لري او هر وخت تر ګواښ لاندې کار کوي او د طالبانو له لوري ګواښل کیږي.
په افغانستان کې بیا بالخصوص په هلمند ولایت کې خبریالانو ته ډېر زیات موقع یا وخت نه ورکول کېږي. دوی تر محدودیتونو هر وخت لاندې وي. موږ غواړو چې دغه محدودیتونه هغه ټینګونه چې موږ یې هغه کړي چې موږ یې مثلا ټینګ کړي یو موږ نه پرېږدو چې خپل کارونه ته پرېږدو. هیله لرو چې دغه ناخالص خمول راووځو او بالاخره یو رښتینی اواز د هلمند ولایت تر نورو ولایتو پورې ورورسوي.
د ځوان تکل په نوم د غذایی خبریال دغلته د هیلي په نوم د یو سیمه ییز ټلویزیون سره کار کولی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان هو په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د خبریالانو نیولو ته دوام ورکړی دی. د بې پلي خبریالانو د بنسټ د معلوماتو له مخې یوازې په تېره می میاشت کې 12 خبریالان له دې سراسره نیول سوي دي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون هم بیرته جوړ کړي. د بې پلي خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیول غندلي او په کلکه یې ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو ته غواګي است. لکه څنګه مو چې په راپورونو خبرونو کې ولوستل د هند حکومت پر سکانو باندې د شنبې ورځې له برید وروسته افغان سکانو ته څه باندې 100 عاجلې ویزې منظوري کړې دي. په یو راپور کې د افغان سکانو پر وضعیت خبرېږي او همدارنګ هغه سکان چې هندوستان ته کډه شوي دي له دې شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او هم یې وخت په وخت ویزې او اقامې نه تمدیدېږي. پام وکړئ دغه رپورټ.
شیمی سنگ هند میشتای افغان سک پا غیوات که دمیشتو افغان هندوانو او سکانو دی اقتصادی ستونزو پارا وایی؟
پیر کل راغلی ما پا 2021 که داده چه دلتا کم خلق چه بیچاره راغلی اغوی اقتصاد دیر تیتا ده به حدا تیتا ده اغوی جوان کول دیر مشکل ده حال دام خوب بیچاره دوکر نا کرو نارد شه پو نامنی ده وجهو اوضاع خراب دی وجه نه ټول پرې خوځي.
دا یوازې شمینې دی چې په هند کې د افغان هندوانو او سکانو د اقتصادي ستونزو خبره کوي. په هغه هیواد کې د هندیا راډیو افغان خبریال ریجنی پرکاش هم وایي چې په هند کې میشت افغان هندوان او سکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي، د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دی. ولې چې د هند حکومت قانون داسې ده چې یوازې هندیان دلته د کار اجازه لري، ډیر ژر هندوستان تابعیت هم نه ورکوي. هغه کسان چې هلته په افغانستان کې خپل دوکانونه خپل سوداګري درلودل، دلته مجبور کیږي چې بل چا په دکان کې مزدوري وکړي.
خو د اغلی پرکاش په خبره افغان هندوان او سکان د دې لپاره چې سری خوندي وي دا ستونزې پر ځان منلی دي. د شنبه په ورځ د خبرګولي په تبشتمه د کابل کارت پروان سیمه کې د افغان سکانو او هندوانو په ګوردواره حمله وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویل په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. له وژل شویو کسانو څخه سندر سنگ 55 کلن افغان سک و. د دې حملې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی دی. تر دغې حملې وروسته د یکشنبه په ورځ یو شمېر هندي رسنیو په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله وویل چې د هند حکومت د کابل په کارت پروان کې د افغان اهل ونود پر یو عبادت ځای له برید وروسته تیر شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړي دي. د کابل د کارت پروان د ګوردوارې مسؤول ګورنام سنگ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې دوی ته د هند د ویزو یو اطلاعیه ورسېدلې ده، خو د هند حکومت دا خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړې. د یادونې وړ ده چې د 2020 کال د مارچ پر 15 هم د کابل په زاړه بازار کې د سکانو پر بله ګوردواره ډله ییزه حمله شوې وه چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت هم منلی وو، خو د تېر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللې وه. د شنبه په ورځ د کابل په کارت پروان کې د وژل شوي سک سندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي ارجیت سنگ وایي د سندر سنگ کورنۍ هم د امنیتي ګواښونو له امله په هند کې وه. دا یوازې په کابل کې وو او په کوټسنګي کې یونانی درمل خرڅول. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې ایز وضعیت د لا کړکېچنېدو وړاندوینه کړې ده. ولودمیر زیلینسکي ویلي روسي ځواکونه به د ډېرو سیمو د نیولو لپاره حملې شدیدې کړي. د جګړې د شدت او اوږدېدو وړاندوینې داسې مال کېږي چې د همدې اونۍ په پای کې اروپایي ټولنه غونډه کوي چې اوکراین ته د غړیتوب دپاره د نماینده حیثیت ورکړ شي او که نه. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د اوکراین ولسمشر وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې به دوی د دغه هیواد په ختیځ کې په ښکاره ډول د روسي ځواکونو د جګړیزو فعالیتونو د زیاتېدو شاهدان وي. ولودمیر زیلینسکي پرون په خپله شپنۍ وینا کې وویل چې د دوی دفاعي ځواکونه د روسیې د حملو زیاتېدو ته چمتووالی لري.
ښکاره خبره ده چې موږ باید له روسیې نه د پیاوړي دښمنانه فعالیت تمه ولرو. دا کار په قصدي ډول او دقیقا همدا اونۍ ترسره کیږي، خو موږ د تیارسۍ په حالت کې یو، موږ چمتو یو او خپلو شریکانو ته خبرداری ورکوو.
د اوکراین پوځ نن سهار وختي ویلي چې روسي ځواکونو سویرودونسک ښار شاوخوا ښارګوټو باندې د توغندیو او توپونو ډزې کړې او 25 الوتکو څو سیمې بمبار کړې دي. راپورونو کې ویل شوي چې روسیې د اوکراین سرحد ته نږدې د الوتکو ضد مزایلو سیستم هم ځای پر ځای کړی دی. د اوکراین پوځ ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه د دې لپاره شدیده شوې چې روسیه غواړي د سویرودونسک سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. دا سیمه په ختیځ کې ستراتیژیک موقعیت لري او که روسي ځواکونه ته په لاس ورشي هغوی پر ډېره سیمه برلاسي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلور میاشتې وړاندې پر اوکراین د دې لپاره یرغل پیل کړ چې د پخواني شوروي اتحاد دغه ګاونډی هیواد د لویدیځ له نفوذ او اغېز لرې وساتي، خو داسې ښکاري چې روسیه په دې پلان کې پاتې راغلی او د هغوی د خوښې پرمختګ ډیر ورو روان دی. له همدې یرغله وروسته اوکراین په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه او ورته غوښتنه د سیمې د دوو نورو هیوادونو مولداوا او جورجیا لخوا هم مطرح شوه. د اروپای ټولنې ټول 22 غړي هیوادونه د همدې اونۍ د پنځشنبه او جمعې په ورځو د همدې درې واړه هیوادونو د غړیتوب پر غوښتنه غور کوي. اروپایي کمیسیون تیره اونۍ اوکراین او مولداوا ته په اروپایي ټولنه کې د کاندیدۍ سپارښتنه وکړه، خو جورجیا باید د دې کاندیدۍ لپاره یو شمېر نور شرطونه پوره کړي. که دغه هر یو هیواد ته د اروپایي ټولنې غړیتوب ورکول کیږي، نو د بشپړېدو بهیر به یې کلونه وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون په 18 وویل دای په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب مخالفت نه کوي، خو تر دې وړاندې د کرملین ویان ویلي مسکو له نږدې دا وړاندیز تعقیبوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې څلور میاشتې ووتې، خو د جګړې برخلیک لا هم ښکاره نه دی. پرون د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل داسې اټکل کوي چې دا جګړه به کلونه وخت ونیسي، او نوموړي د اوکراین په بشپړ ملاتړ ټینګار کړی دی.
د آسیا په کچه د تکواندو د اتلولیو سیالیو 25 پړاو د جنوبی کوریا په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دغه سیالۍ چې د رواني میلادي میاشتې په 28 پیلېږي، د افغانستان په استازیتوب 5 لوبغاړي محسن رضایی، حکمت الله زعین، رامش حسینی، حسین لطفی، علی اکبر امیری پکې ګډون کوي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ټیم سره یوازې یو روزونکی او لوبډلمشر هم کوریا ته سفر کوي. د جنوبی کوریا په چوچان ښار کې د آسیایي تکواندو په سیالیو کې څه د پاسه 150 آسیایي هیوادونو ورزشکاران ګډون کوي. د بدن ښکلا او فټنس لوبډلې څلور ویشت لوبغاړو د کابل منتخب ټیم ته لاره وموندله. د کابل د بدن ښکلا فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بدن ښکلا او فټنس په دغه سیالیو کې د پلازمین له څلور زونونو څخه 200 ورزشکارانو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ چې د یوې ورځې لپاره وي تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د سیالیو موخه هم د کابل ښار منتخب ټیم ته د غوره څیرو پیژندل ښودل شوي وو. او سعودي عربستان د آسیا د 30 کلونو کم عمره فوټبال اتل شو. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د سعودي عربستان فوټبال لوبډله د ازبکستان په وړاندې په بریا سره په لومړي ځل د آسیا د 30 کلونو کم عمره اتلولي مقام ته ورسېده. د آسیا اتلولي او 30 کلونو کم عمره فوټبال روسي پړاو سیالۍ چې د ازبکستان او عربستان لوبډلو ترمنځ د تاشکند ښار په بنیادګار لوبغالي کې تېره ورځ ترسره شوه، په پایله کې عربستان 2-0 خپل سیال ته ماتې ورکړه او په لومړي ځل د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ. دغه سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل شوې وې.
ازادي رادیو ته غواګي است.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې دا سیال کې را رسیدلې چې ډیری اوسیدونکي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې راپور کې هغو کسانو سره خبرې شوې چې د کډوالۍ سفر یې ناتمامه پاتې شوی او بیرته هیواد ته ستانه کړی شوي او لام غواړي چې کډوال شي. جزئیات په دغه مفصل راپور کې.
عبدالکریم نوری 50 کلن او د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له ښوونځیو د دوو لورګانو د محروم پاتې کېدو له امله یې چې د 10 او 8 ټولګي زده کوونکي دي له افغانستانه وتلو ته اړ سوی دی. ښاغلی نوری وایي خپله ټوله شتمني یې خرڅه او په قانوني لاره ایران ته ولاړ. دای او کورنۍ یې له ایرانه په قاچاقي توګه ترکیې ته تللي وه چې بالاخره قسمت بیرته د هماغه تیاره راتلونکي په لور افغانستان ته ستانه کړل. ښاغلی نوری او کورنۍ د ترکیې په وان ښار کې د پولیسو له لورې نیول سوي او په خبره یې له شکنجو او زیاتو ځورونو وروسته بیرته افغانستان ته واستول شول.
خپل ټوله شتمني او کور مې وپلورل. یوازې د دوو لورګانو لپاره مې چې یوه یې په 10 او بله یې په 8 ټولګي کې وه، دا چې دوی به زده کړه وکړي او ښه یو راتلونکی به ولري له دې ځایه ولاړو، خو په ډېرو ستونزو یې موږ بیرته ردی مرز کړو او زه په سړک کار کوم.
د غلام رسول میرمن بیگم او دوه اولادونه یې 2 کاله مخکې په قانوني توګه ترکیې ته ولاړل او د 1 کال لپاره یې د دغه هیواد اقامه ترلاسه کړه. میرمن بیگم وایي په ترکیه کې له 1 کال اوسېدو وروسته کله چې خاوند د کډوالو دفتر ته د اقامې د تمدید لپاره مراجعه وکړه، له هغه ځای افغانستان ته دیپورت سه او دا له دوه اولادونو سره په ترکیه کې پاتې ده.
یو کلن اقامه مو واخیسته، بیا می چې کله خاوند هغه د تمدید لپاره ولاړ هم غلطه یې ریپورت کړ او موږ دلته پاتې شو. په ډیرو سختو ستونزو ژوند کوو. کمی خاوند هلته کار وکړ نو موږ ته پیسې راستوي. افغانستان کې بدمرغي ده اولادونه می له طالبانو ویریږي. په زور ستونزو دلته راغلو، اوس بیرته ولاړ شو طالب ته کینو.
غلام رسول چې اوس کابل کې دی، وایي د اقامې په دوسیه کې د نوم د غلط لیکلو له امله له رضایت پرته یې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستون کړل سوی دی.
پر موږ یې تر 2024 کال لاسلیک وکړ او وی ویل چې تر 2024 کال حق نه لري چې بیرته ستون شي. زه له بده مرغه هلته افغانستان کې یم او کورنۍ مې هلته. زه درانه کارونه کوم چې کورنۍ ته مې پیسې واستوم. په 24 ساعتونو کې ښایي یو وخت ډوډۍ وخوري، تر څو په ترکیه کې د کور د کرایې پیسې ورته پاتې شي او یو څلور ورځې نور پرده وشي.
بختي کریمزای یو بل ځوان دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېکاره او د ګڼو نورو افغانانو په شان د کسب و کار عواید موندلو لپاره له قاچاقي لارې ترکیې ولاړ. هغه غوښتل لومړی ترکیې او له هغه ځای یونان ته ولاړ سي، خو د لارې په ترڅ کې غلو د ده او نورو ملو کسانو موبایلونه او پیسې ورنخستي او دوی پولیسو ته تسلیم کړي دي. دا یې د دې ناقانونه سفر په ترڅ کې چې له کومو شکنجو سره مخ سوی داسې بیانوي.
د ترکیې پولیسو هم وهلو، د ایران پولیسو چې ونیولو زندان ته یوړو او هلته یې وهلو.
ترکیه له پاکستان وروسته دویم هیواد و چې د افغانستان د تېر جمهوري حکومت له پاشل کېدو وروسته یې میاشتې وروسته د 2020 کال په جنوري کې الوتنې بیرته پیل کړې. امریکا غږ ټلویزیون د ترکیې او د کډوالو نړیوال سازمان IOM چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد په تېرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 18,000 افغان کډوال په 9 چارتر الوتنو کې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي دي. ورځ بلې ته خپل هیواد ته د دغو کډوالو د بیرته استولو د موارد زیاتېدو، په ترکیه کې میشتې افغان کورنۍ او ځوانان چې اوس یې نسبتا یو عادي ژوند ځان ته برابر کړی اندېښمن کړي دي. فوزیه احمدي د 2018 کال په وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد ته تللې. وایي په 1994 کال کې د کابل په شاه شهید سیمه کې د یوې زورورې چاودنې له امله یو ماشوم رواني ناروغي پیدا کړه او له هغې وروسته د او کورنۍ اړه شوه چې په هر قیمت کېږي افغانستان ووزی. میرمن احمدی وایی اندیښمنه ده چې له دې هیواد ونه شړل سي او یو ځل بیا هغه وحشتناک ژوند ته ستنه نسي.
اوس به ورشو خوست ته. هلته په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي دې ځای ته له خپلو ناروغانو سره څو ورځې او راځي زی او راځي، خو پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي د ډیرو ناروغانو بیماری سخته ده او د همدې انتظار په حالت کې ژوند له لاسه ورکوي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپل عاجل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته واړوي. دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لاره د ډاکټرانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه پښتورګو او کینسر په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري. د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هر ورځ د سلګونو ناروغانو له ډلې ایله شاوخوا لسو ناروغانو ته د وختو اجازه ورکول کیږي او د ورځې په پای کې پاتې کسان نهی لیخ پل کورونو تستنیگی. ناروغ لرون کو آزادای راڈیو تول پا غلام خان که دی انتظار کون کو آجل و ناروغان سخه زینی جوان دل آسوار کوی.
زمانم حضرت محمد په کابل کې وظیفه لرم. دلته د شپږم ورځ باندې نن راشه سبا راشه مسپین راشه مازدیګر راشه چې دلته راشه په باندې کې لاس نه پر 15 نه پر زیات نه پر نه پرې دی. دلته د ودرې مریضان په خپل سترګو ولې چې په حق ورسید.
یو بل ناروغ لرونکو علي مرجان وایي له ناروغانو هیڅ چاته هیڅ ځان نه رسیږي، نو په وختو کې ولې ورته ستونزې جوړې کړې دي.
زه پاریز روغلم مې ځو نه مې کسام د مریض وړه ده شپخانه ته ولته مې اکسیجن پولګو پرچم مې وخاستیو خو نه پرې خم تکلیفین ادی میک تب داسره گرمای کی میک ماس نه چ پاکستان تاسی نو پاکستان ته میک zarar رسیدی میک مریضون خلک سپنگیری امینه به چه شای zarar پیدا کو په پنو زر ک دوتا شریخ مریض و درم مړکی.
ناروغ لرون کی محمد یاسین سره چه خزینه ناروغ ور سره وول دای لخپل ناروغ سره دا 15 ورځ غلام خان ته زی او راضی خود او وختو اجازه نه دا ورکل شوی.
یزام رزایم دی د کین زم رزایم دی نور په تاور ک مرزایم دی میک دا 15 ورځ دلته پروت یو یلوګه چینه سر شو مرزون دار دی چې ولا په مری ور امر شو میک ته لګ ډیر مرزون خوښ کی چې میګه غته لول شو دا په خبر ده چې دای میک دا مرزای حال شي.
بل لوري ته د غلام خان بندر د سرحدي کمیساری چارواکي وایي چې د ناروغ لرونکو داستونزې په پرلپسې توګه د پاکستان لوري مسؤلینو سره شریکې کړې دي. د یادې کمیسارۍ مرستیال عبدالوکیل اعظام وایي د پاکستان لوري ورسره ژمنې کړي، خو تر اوسه یې د اوښتونکو ناروغانو شمیر نه دی ډېر کړی.
دروازې کله لس نفره وړي او کله پنځه نفره کله پنځلس نفره. نو موږ بار بار د پاکستان لوري سره په دو باره کې تماسونه نیولې، خبرې هم ورسه کړې دي. موږ کوشش دا دی چې بیا هم تماسونه ونیسو، ورسه خبرې ورسه وکړو او د مشکل حل کړو، ځکه موږ ته یوه ډېر کړې دي چې مریضان هم زیاتوو، ځکه مریضان عاجل دي، ضرورت یې دی. افغانستان کې بعضې مریضانو تداوی نه کوي.
بل لوري ته له دې مخکې د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو مشال راډیو ته ویلي وو چې پر غلام خان بندر د ناروغانو تګ او راتګ روان دی او دوی هڅه کوي چې د هغوی لپاره اسانتیاوې ډېرې کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د ننګرهار د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ویلي نننۍ چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او اته ویشت نور ټپیان دي. د طالبانو پنځه عسکر هم په ټپیانو کې شامل دي. یو نامه یاد ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت تر دغې چاودنې وروسته وویل چې د ملکانو هدف ګرځول باید پای ته ورسیږي. یو افغان الاصل استرالیایی میرمن فاطمه پیمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه ټاکل شوې. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز د فاطمه پیمان د کامیابیدو په مناسبت په ټوټر باندې د مبارکۍ پیغام خپور کړی دی. پیمان د استرالیا د واکمن کارګر ګوند غړې ده. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه کسان کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یو این سی آر په خبره شپږ میلیونه افغانان کډوال دي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام او بیا تاندې څنګې د ځوانانو خبرونه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبل میدان په یو بل اونیزه خبرونه کې مو هرکلی کوم درنو اوریدونکو. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوي سره تر شپږو لوبو کولو او ګټلو وروسته بیرته کابل ته ستنه شوه. دا به هم واورئ چې د فوټبال یو شمیر خزینه لوبغاړي وایي لژمنو سره سره ورته طالبانو لا د لوبو اجازه نه ده ورکړي. آیا پوهیږئ چې سکل د کرکټ په شپږیزه لیګ سیالیو کې څو لوبډلې او په هر لوبډله کې کوم لوبغاړي لوبیږي؟ په دې اړه به د ورزشي خبریال او د کرکټ د افغان څارونکي عبدالله سحاک معلومات درسره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د فوټبال په نړیوال جام کې د دوه دیرش ګډون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمې ورزشي پیښې.
په بامیانو کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د هندوال پیل شوې سیالۍ د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په دې اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي دي چې پای لوبه د کابل او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوه. اعلامیه کې ویل شوي چې په پای کې د کابل لوبډلې وکولای شول شپږویشت د اتلس وړاندې بریا خپله کړي. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوي درې ورځنۍ او درې شلاواره سیالۍ وګټلې، زمبابوي د خپل ملي ټیم خپل روزونکی په دندې ګوښه کړ. په وروستۍ شلاواره سیالۍ کې ولس کلن نور احمد لکنوال په څلورو وکټونو نه یوازې د زمبابوي لوبډله بلکې د کرکټ ډېر نور مینوال حیران کړ. د لکنوال وکټو او سیالۍ لوبډلې ته د لوبو منډو ورکول سبب شو چې زمبابوي د افغانستان له لوی نسبتا ټیټ ټاکل شوی هدف پوره نه کړي او درېیم شلاواره سیالۍ هم وبایلي. د شپږو پرله پسې ماتو وروسته د زمبابوي د کرکټ ادارې په یوه بیړنۍ غونډه کې د لال چاند لاجپوت پر ځای خپل پخوانی کپتان دیف هاوټان روزونکی وګمارل. او تیر اونۍ د کاستاریکا فوټبال لوبډلې نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره د فوټبال په نړیوال جام کې د 23 ګډون کوونکو لوبډلو لړۍ بشپړ شو. دغه 23 لوبډلې به په اتو ګروپونو کې د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ تر روان کال د نومبر په 21 نیټه په عربي هیواد قطر کې پیلېږي. په قطر کې د دغو سیالیو لپاره له تیرو څو کلونو را په دې خوا ترتیبات روان دي. څو بیلابیل د فوټبال لوبغالي او د میلمنو لپاره مجلل هوټلونه جوړ شوي دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې سره تر شپږ لوبو کولو وروسته بیرته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې شپږ لوبې له زیمبابوې وګټلې چې 350 ورځې وي او 30 ورځې. په دې اړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تیره ورځ ډک لاس کابل ته راورسېده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه له لوري یې تود هرکلی وشو. د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په دغه سفر کې د زیمبابوې پر وړاندې په 3 نړیوالو 50 ورځو او 3 نړیوالو 40 ورځو لوبو کې سترې بریاوې ترلاسه کړې.
فرید هوتکو: زموږ غږ آزادي راډیو نور: یو شمېر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیرېدو او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په بهانه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل ژمنه عملي او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلان وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. نور حال په دې راپور کې: د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسترالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیرېدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي، خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکارانې د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي، چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پرېکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پرېکړې بیرته نه اخلي. واقعیا موږ ډېر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي، او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو وایي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر خزینه ورزشکارانې له دې هیواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل، د طالبانو له راتګ وروسته یې هیواد پرېښود. نوموړي اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم،
زیرا حاکم نظام هیله کوم داتری غواړم، جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي.
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تېرېږي، په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤل محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو بیا ورته ژمنه تکراروي، خو وایي لا هم وخشته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي ترڅو په کور دننه د ښځینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح ښځینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډېر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د ښځینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي، له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان، د تیکواندو، ځغاستي، بایسکل چلونې، مویتای، جمناستیک، پارا اولمپیک، جوجیستو، بدن جوړونې، ساحلي فوټبال، سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي. خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېری دوی له افغانستانه ووتي او یو شمیر چې په دې هیواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هیواده ووځي.
و موریدل چې یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وای د لسو میاشتو په تیریدو او د طالبانو لژمنو سره سره له همدوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. تیرونه د افغانستان کرکټ بورډ په کور دننه د کرکټ د تر ټولو ستر لیگ شپږیزه لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم ترسره کړل. کرکټ بورډ ویلي چې سکل به په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه ولري. مخکې په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې لوبېدي. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د کرکټ د څارونکي او ورزشي خبریال عبدالله سحاق سره خبرې کړې.
دا ځل د تیر خلاف دو نور لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوي دي، او سکال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي او تقریبا دا سیالۍ به اولس ورځې دوام وکړي. د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې به دا ترسره کیږي. دغه سیالۍ د جولای میاشتې یعنې د راتلونکې میاشتې په 15 تاریخ پیلېږي او د اگست میاشتې په 2 به پای ته رسیږي. که موږ د لوبډلو نوملړ ته ګورو، بوست هم په خپله لوبډله کې ښه لوبغاړي غوره کړي دي. فضل حق فاروقي افغانستان د ملي لوبډلې او بیا هم په تجارتي کرکټ کې ښه نوم. عبدالرحمن فاست بالینګ آل راؤنډر سلمان صافی د افغانستان د 19 ملي لوبډلې لوبغاړی، فرحان زاخیل او همدا ډول نور ضیاء الرحمن اکبر دغه نمونه دي چې دوی سره په لوبډله کې دي او کولی شي ښې سیالۍ به نندارې ته وړاندې کړي. کابل بازان چې دغه سیالیو د تیر پړاو وتل لوبډله ده، دوی بیا رحمان الله ګربز او محمد نبی ساخیل، عظمت الله مرزی، قیس نوین الحق او د کورنی کرکټ نور لوبغاړي او د ملي لوبډلې د پیل لوبغاړی ابراهیم زدران دوی لزانه سره لري. دا غسري چې دغه سیالیو ته ښکلا ورکولی شي او د کابل لوبډله به په دغه لوبغاړو په شتون کې ښه سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. بل لور ته که د سپینغر لوبډلې ته وګورو، هلته بیا عثمان غنی، شرف الدین اشرف، فرید ملک، د کورنی کرکټ نور لوبغاړي لکه باطن شاه، بهار علی شنوار، شوکت زمان او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې دي. چې نجیب الله زدران یادولی شو چې د سپینغر د لوبډلې لپاره به ښه ثابت شي. د امو شارک په لوبډله کې بیا درویش رسولی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی، احسان الله جنت، عبدالواسی نوری، افسر زازه، فاست بولر یوسف زازه، همدا ډول وفادار مومن د کورنی کرکټ نور بهترین لوبغاړي بهیر محبوب او جمشید دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکولی شي چې ښه سیالۍ به نندارې ته وړاندې کړي. د بند امیر په لوبډله کې بیا راشد خان چې د ورلد کلاس ورته ویلی شو چې یو نړیوال ستوری دی، دوی سره په لوبډله کې شتون لري. خال راؤنډر کریم جنت، نجات مسعود په فاست بولینګ کې نور احمد لکنوال، افتاب علم او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي چې دوی کولای شي د دوی پښتون کې ښه سیالۍ ترسره کړي. د مسینک هغه لوبډله چې په دغه سیالیو کې د شپږیزي په تیرو اوو پړاوونو کې دوه ځل اتلولي ترلاسه کړې ده، دوی سره بیا د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان، محمد شهزاد د ملي لوبډلې او په داخلي کرکټ کې د 19 کلنو لوبډلې لوبغاړی صدیق قتل، ظاهر خان ننګیالی خروټی د ملي لوبډلې، البته د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نائب د ملي لوبډلې آل راؤنډر لوبغاړی دوی سره په لوبډله کې شامل دی. نور ځوان لوبغاړي هم دوی سره شته ده، د کورنۍ کرکټ بهترین لوبغاړي چې اوبه کولی شي خپل لوبډلو لپاره ښه سیالۍ ترسره کړي. پامیر زلمی چې د هندوکش ترڅنګ نوې لوبډله ده او د شپږیزي د اتم پړاو په سیالیو کې بلوبېږي، دوی سره بیا شاپور زادران د ملي لوبډلې کیڼلاس چټک توپ چوونکی، اشمت الله شهیدی د ملي لوبډلې د 500 اوریزو لوبډلو لوبډل مشر، نورلی زادران، سید احمد شیرزاد، دولت احمد دولت زادران، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکولی شي د دوی پر مټ باندې چې د دوی لومړی پړاو دی د پامیر زلمی لوبډلې دوی لپاره به سیالۍ نندارې ته وړاندې کی. په ټوله کې د ځوانو لوبغاړو لپاره، د کورنۍ کرکټ لپاره، د کورنۍ کرکټ د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس دی چې مخکې راشي، په دغه سیالیو کې وځلیږي، د اقتصاد له نظره اقتصادي ګټه هم دوی ته لرلی شي چې کولی شي دغه کمې پیسې یا عاید ترلاسه کړي، دوی په خپل کرکټ باندې ولګي او په راتلونکي کې د افغانستان استازولي وکړي. تمه دا ده چې دغه سیالۍ ډېرې ښې ترسره شي او په پای کې ګټونکي افغانستان وي، د افغانستان کرکټ ګټون کوي او کار لوبډله سیالۍ ګټي نو ګټه باید افغانستان ته راوګرځي.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې مو په لویو بهونو کې سختن سپارم. خاط یاد او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. د دې ونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني، پایلې به یې څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ راچول شوي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسالمت همیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګه دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې، پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغسې په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیزې دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه وي چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس دې نظر نه مني، دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نه زغمل چې دي له خالي ککرې نه منځ ته راځي، که یو څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره کی یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی، مقابل لوري باید دغه دلیل نو واوري. کچېره دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توثیقول تلاسونه کی. درې مسله زما په نظر دا کې دلی سي چې مونږ ډیر زله د کوخ کو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور لړو غړو، او همیش دا کوشش کوو چې هر څه مونږ انتخاب کړی دا سید بل چا هم د به تحمل کو. دا کې چې بل چا خوخ نه ولې دغه نه خوخی د سبب نشي چې ته غا تهدید کی، حتی غا وژنه، حتی غا سره دوستی بند کی. نو دا ټول خبرې مونږ کولای شو ډیالوګ لاره، د خبرو لاره، د سمې مفاهیمې او مکالمې لاره سره حل کو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
بیاخ هماغه پخوانۍ خبرې، هماغه درې سوه څلور سوه کاله پخوانی ژوند کې به مونږ اوسېږو، په هماغه محیط کې به مونږ اوسېږو، زمونږ فکري وده به په هماغه سطح کې وي، او مونږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت یې همدغه دی چې مونږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولای، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زمونږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپلې خوښې او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمینه مساعد کړي چې په مستعار نومونو یو بل پسې ولګي، هغه تخریب کی. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتی سره هغه فاميلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځانته نیسي، نو دغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کی، تشدد کی. که ته چیرې نه منې هغه تا سره داسې منفي نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکي چې هغه لیغنې تاوتریخوالی د خشونت بوی سره راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوښي دي او بل نفر به نه یې خوښ، هغه به ځانته دلیل لري چې زه ولې نه خوښ یم، او ته چې خوښ یې ته به ځانته دلیل سره لري. کنه باید د دلیل سره واورېدل شي. خو متاسفانه دوی سره نه کوي. همدغه لامل د دې شوی دی چې دوی مثلا خبره تاوتریخوالی ته ځي او د بل سپکولو ته ځي.
د خوست اوسېدونکی سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعي خبره بولي. خدای وایي د مخالفت پر مهال د ځوانان د احترام پولې نه ړنګوي.
لکه څرنګه چې انسانان په فزیکي لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکري لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریې یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوږده هم په عین حال کې څرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنا نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنا ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري، دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی. مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نزده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پیښې ډېرې شوي دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټولو مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول په کار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي پر ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبرې وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حد را ورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر ستاسپور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دغه ستاسپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوه کړم چې دغه څه چې ته وایې په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړې چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سرل دی چې زما خبرې در باندې بدې لګېږي، بیا یې هم اوري، او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسالمه کړنه ده. او دغه باید ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي. ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونې د تا نڅانګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو وامرای مال حال د وطن راوړی، مال حال د وطن راوړی. کاکړی راړې کاوه ما روپ جانا پر کوٹا سرا دستی دا دنیا گاٹا، سرا دستی دا دنیا گاٹا. بیتا دی مادا نارائی کا نا وائی خط بیرا دیش رائی کا نا وائی خط.
عزت بیرا نیشای سورٹ کرائی تیرا شکار سیلا ما گرنج دل چایی
پریشدم قرآن ما تیکا بکران پریشدم